افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې ازادي رادیو اوریدي. ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د ځوان فکر اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې. خو بیا هم خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. زنوري اسنوري وړاندې کوم. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس له افغان چارواکو سره او دغه راز په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له قومندان سره د خبرو لپاره کابل ته رسیدلی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د فراه ولایت د انار درې ولسوالۍ ډېره برخه د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې ده او دښمن ته درانه تلفات رسیدلي دي. د راپورونو له مخې د بلخ د نوي والي په توګه د ساقره ګذر د ټاکلو پر سر د ارګ او جمعیت ګوند ترمنځ توافق شوی دی. امریکا خبرداری ورکړی چې که روسیه، ایران او د سوریه حکومت د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب تایید شوی اوربن له پامه غورځوي، نو په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارولو له کبله د بشري فاجعې د ختمولو لپاره به اقدام وکړي. د خبرونو تفصیل. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس نن په یو ناڅاپي سفر کابل ته ورسېد چې په افغانستان کې روانه جګړه وارزوي او هم د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته د یو شمېر وسلوالو طالبانو د حاضرولو پر امکاناتو خبرې وکړي. دغه سفر چې د امنیتي دلایلو له امله له مخکې نه و اعلان شوی، داسې مهال ترسره کیږي چې متحده ایالات په دې هیواد کې د پټه په درېدلې جګړې لپاره نوي امکانات برابروي. ماتیس هغو خبرلانو ته چې له ده سره په دې سفر کې ملګري وویل چې د ده په باور تر اوسه بریالیتوب ممکن دی چې هغه له وسلوالو طالبانو سره د سیاسي جولجاړي په اساس وباله. ماتیس وویل متحده ایالاتو داسې نښې لیدلې چې د طالبانو یو شمېر ډلې لیواله دي چې د څه باندې 14 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې د خبرو امکانات وهضموي. ماتیس زیاته کړه د طالبانو یو شمېر ډلو کوچنیو ډلو یا له مخکې اړیکې ټینګې کړې او یا یې هم خبرو کولو ته لیوالتیا ښکاره کړې ده. د امریکا دفاع وزیر به په دغه سفر کې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو له قومندان جنرال جان نیکلسن او له افغان ولسمشر اشرف غني سره وګوري. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د فراه ولایت د انار درې ولسوالۍ ډېره برخه د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې ده او دښمن ته درانه تلفات رسېدلي دي. د دې وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمي نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره ورځ پر دې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له حملې وروسته د افغان ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې لږ تر لږه 6 وسلوال وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان دي. ښاغلي رحیمي د انار درې د ولسوالۍ د اوسني وضعیت په اړه وویل
ولسوالۍ ډیری برخه چې ده هغه د امنیتي ځواکونو او دفاعي ځواکونو تر ولکې لاندې ده. پاتې کومې سیمې او ساحې چې هلته ناامنه دي، هلته هم عملیاتي پلانونه پلان شوي دي چېرته چې به دا تطبیق شي او دښمن به هلته له بېخه شکر.
رحیمی دغه راز له افغان ځواکونو سره د سیمې د خلکو همکاري وستایله او ویل چې په دریو سیمو کې چې وسلوال محاصره شوي او له خلکو د لارې د وتلو غوښتنه کړې وه، هغوی رد کړه چې په نتیجه کې د وژل شوو وسلوالو شمېر له 650 تنو ته ورسېد. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د راپورونو له مخې د بلخ د نوي والي په توګه د اسحاق ره گذر د ټاکلو پر سر د ارګ او د جمعیت ګوند تر منځ توافق شوی دی. یوه لوړ پوړي حکومتي سرچینې چې نه غوښتل نومې افشا شي نن ازادي راډیو ته وویل چې د ولسي جرګې اوسنی غړی او د بلخ د لرې کړی شوي والي عطا محمد نور ته نژدې ره گذر به په نژدې راتلونکي کې د بلخ د نوي والي په توګه معرفي شي. د بلخ د ولی ویان فرهاد منیر فرهاد که څه هم په دې اړه نور جزئیات ورنکړل، خو وویل چې ره گذر یو له کاندیدانو څخه دی چې ښاغلي نور د دې ولایت مقام ته د وړاندیز کړی و. تقریبا 3 میاشتې مخکې د افغانستان جمهوري ریاست د بلخ د نوي والي په توګه انجینیر محمد داود ټاکلی و چې ښاغلي عطا محمد نور له ټاکنې سره مخالفت کړی و. په کندهار کې څه باندې 2000 کیلوګرامه بیلابیل نشه یي مواد وسوځول شول. چارواکي وایي چې دغه مواد چې په 3 کلونو کې راټول شوي وو نن د دې ولایت په داغستان ولسوالۍ کې وسوځول شول. د کندهار د امنیه قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې د مدیریت مرستیال عبدالباقی ازادي راډیو ته وویل
دغه مواد تقریبا 2000 کیلوګرامه مختلف نوع مخدره توکي او کیمیایي مواد او الکولي مشروبات دي.
چارواکو دغه راز وویل چې له دغو نشه یي موادو سره په تړاو 4 تنه نیول شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. امریکا خبرداری ورکړی چې روسیه، ایران او د سوریې حکومت د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب تایید شوی اوربند له پامه وغورځوي، نو په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارولو له کبله د بشري فاجعې د ختمولو لپاره به اقدام وکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی تیره شپه د امنیت شورا غونډې ته وویل هغه اوربند چې امنیت شورا دوه اونۍ مخکې تصویب کړی ناکام شوی دی، او متحده ایالات د یو نوي دېرش ورځني اوربند طرحه وړاندې کوي چې د دې په وینا د تروریزم ضد عملیاتو په نوم تشبه ونه لري او له پامه غورځول به د سوریې د رژیم او نورو لپاره ګران وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالات د دې کبله چې هغه د روسیې لخوا په بریتانیا کې د یوه پخواني روسي جاسوس مسمومیدل وبلل په غوسه دی. ریکس تلرسن خبرداری ورکړ چې موسکو به یقینا د دغې پیښې پر سر د متحدینو له غبرګون سره مخامخ شي. تلرسن زیاته کړه چې موږ د بریتانیا پر تحقیقاتو او د هغې پر نتیجې چې وایي روسیه د دغې پیښې تر شا لاس لري پوره ډاډمن یو. تېره اونۍ د روسیې پخوانی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا سکریپال د بریتانیا په سالزبوري کې د اعصابو په فلج کیدونکو موادو مسمول شول چې دواړه تر اوسه په روغتون کې تر درملنې لاندې دي او روغتیایي وضعیت خطرناک دی. د تلرسن له دې څرګندونو څو ساعته مخکې د بریتانیا صدر اعظم تریزا می وویل چې ډېر احتمال شته چې روسیه په دې پیښه کې ښکېلوي. د امریکا د استازو جرګې د استخباراتو د کمیټې جمهوري غوښتونکو غړو ویل چې د امریکا د 2018 کال په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه پلټنه پای ته رسولې او دې نتیجې ته رسیدلې چې د کرملین او د ولسمشر ډونالد ترامپ د انتخاباتي ټیم ترمنځ پټه اړیکه نه وه. د هغه راپور په مسوده کې چې د دوشنبې د ورځې ناوخته رسنیو ته خپره شوې او ترامپ یې ستاینه کړې، مګر د ډیموکراتانو کمیټې هغه سمدستي رد کړې. د جمهوري غوښتونکو کمیټې ویلي چې دوی له دې سره موافق دي چې موسکو د تبلیغاتو او د ټولنیزو رسنیو له لارې د غلطو خبرونو په خپرولو سره د دې هڅه کړې وچ پر دغو انتخاباتو غیز وکړي. خو دوی د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې، د ملي امنیت د ادارې او د فدرالي تحقیقاتو د ادارې له هغو موندنو سره مخالف دی چې وای موسکو هڅه کړې وچ له ترامپ سره په چې په ناڅاپي توګه د ډیموکراتانو له کاندید هیلری کلینټن انتخابات وګټل مرسته کړې وي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولي د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې مخکې مو ویل د خبرونه ډیره برخه هم د ځوان فکر ونیز پروګرام ته ځانګړی شوی چې د کابل له سټوډیو زموږ همکار اجمل تورمان مخته وړي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو درنو اړیدونکو سلامونه او نیکی هیله مو ومنه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. په همدې لپیل کو د ځوان فکر د دیونه په خبرونه د خبرونه ز اجمل تورمان د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاری تاسو ته وړاندې کوم. د خبرونه موضوع مو د تحصیلي نندارتونونو جوړول او ځوانانو ته په ځانګړي ډول هغوی چې نوی خپل لوړ زده کړې پیلوي ګټي. په خبرونه کې را سره میلمانه دي د سګنی تحصیلي نندارتون یو جوړونکی قدرت الله کامران، دغه شان افغان لیکوال او ژورنالیست فرهاد پیلوزه، او افغان لیکوال ژورنالیست او مدني فعال فرید احمد تسکین. درنو ملمنو خره خلاص دغه شان تاسو درنو ولیدونکو هم کولای شي چې موضوع پر خپل نظرونه او کل درنو ملمنو څه پوښتنې لري را سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیرې مو دی 0995 او 0922 155. شمیرې یو ځل بیا 0995 155 0922 155. په سر کې خغله کامران تاسو راځو تاسو چې دغه تحصیلین نندارتون یو جوړون کې وای کړي چې دغه نندارتون په اړه ولا اول معلومات راکړي چې څورزو په موخه جوړ شوی او څومره تحصیلي ماسو پکې ګډون کړي او څومره کسان هون لیدنه وکړه په لومړی برخه کې هغه عمومي معلومات را سره شریک کړي.
مننه تورمان صاحب، سلامونه تاسو ته د بس ګډونوالو ته. تحصیلین نندارتون په اړه به تاسو ته وایم چې دا زمونږ څلرم تحصیلي نندارتون په افغانستان کې بلخص په کابل کې چې د درې مخکې مور درلودلې تحصیلي نندارتونونه، او دا مو څلرم نندارتون چې په دې کې مور شپېته غرفې درلودلې، یعنی شپېته د لوړو زده کړو موسسې انسټیټیوټونه، او هغه هغه څوک چې د لوړو زده کړو په برخه کې نیمالي زده کړو په برخه کې کار کوي راغلي و ترې و چتر لاندې خپل هغه د فن مظاهره هغه خپل شته هغه خپل څه امکانات چې ولسته په واک ورکړي و خلکو ته وښودل او خلکو ته وړاندې کړل د خپل مدیریت خپل استادان خپل کریکولم او خپل هر هغه څه په هنځه رښتې چې دوی څه کوي او د دوی هدف څه دی ولې یو پانتون جوړ کړی دی د څلور ورځو په جریان کې د وچه تر لاندې په سالم رقابت سره جوړ شوی وو چې په دې کې زمونږ ډیره برخه چې و د تحصیلات لوړو زده کړو موسسې ته ځانګړې وه او تر څنګ یې موږ نیمالی تحصیلات هم درلودل او خصوصي مکاتبو هم ګډون کړی و د تحصیلي نندارتون کې.
هدف څه شو؟ دغه
هدف د تحصیلي نندارتونونو دا دی چې موږ یې جوړوو چې موږ افغانانو ته او بالخصوص هر هغه څوک چې د افغانستان په تعلیم باندې باور نه لري د افغانستان تعلیم ورته هیڅ ښکاري او دا وایي چې د تیره دوره کې یا اوسنۍ دوره کې تعلیم په برخه کې کار نه دی سو یو یا نه کیږي. دې هدف دا دی چې موږ وښیو چې افغانستان د تعلیم ځای دی، افغانستان د سولې ځای دی، افغانستان د پرمختګ ځای دی او هر هغه څوک چې غواړي په هیواد کې دننه په ښه فضا او په ښه توګه باندې معیاري زده کړه کولای شي. لکه موږ په افغانستان کې یو سلسلور دي شخصي پانتونونه لرو، نو د دې شخصي پانتونونو یو ارزونه هم په دې نندارتونونو کې کیږي. د شاګردانو د محصلینو هر هغه څوک چې غواړي تازه لوړې زده کړې پیل کړي، هر هغه کورنۍ چې غواړي اولاد یې تربیه سي سالم لوړې زده کړې وکړي، نو هغوی به د تحصیلي نندارتونونو ته راځي او د تحصیلي نندارتون د مختلفو پانتونونو نه لیدنه کوي، دوی سره به خبرې کوي، خپل د خوښي رشتې د خوښي پوهنځي او په ډېر کم په ډېر زیات ډسکاونټ باندې بدل تخپل اډمیشن کې خپل داخله اخلي. د دې یو بل مهمه ګټه دا ده د نندارتونونو وړاندې کول چې هر هغه تحصیلي موسسه چې غواړي دلته خدمت وکړي او د نندارتون کې ګډون کوي، هر هغه څوک چې د نندارتون ته راځي او نندارتون څخه لیدنه کوي او د دې تحصیلي موسساتونه لیدنه کوي، هغه به 50% تر 70% ډسکاونټ اخلي. یعنی دا هر هغه چا لپاره چې اقتصادي مشکلات ډیر وي او نسی کولای لوړې زده کړې وکړي، ارمان لري چې لوړې زده کړې وکړي، دا نندارتون ورته یو ښه چانس برابروي تر څو دی وکولای سي خپل د خوښي پوهنځي د خوښي رشته د خوښي پانتون چې دلته یو سالم رقابت لاندې دي په ډیر زیات ډسکاونټ باندې، یعنی تر 50% ډسکاونټ باندې دلته خپل داخله واخلي او خپل زده کړو ته دوام ورکړي. سو یعنی له همدا هدف دا دی چې مونږ خلکو ته ګټه ورسو او خلک په کمو پیسو باندې وکولای شي خپل لوړې زده کړې بشپړې کړي.
مننه کور مودان. د په دې اړه تاسو غوښتل ویم چې په کلیس ډول مثلا څونه کسان لیدنه وکړه د لمړی پښتنې برخه پات شو؟
بالکل، زمونږ د څلرم تحصیلي نندارتون تقریبا د 20 تر 25 کسانو پورې موږ لیدونکو درلود چې راغله او د څلور ورځو په جریان کې زمونږ د تحصیلي نندارتون نه د پانتونونو نه انسټیټیوټونو نه ننداره وکړه او خپل هغه څه چې غوښتل هغه ترلاسه کړل. یعنی په څلور ورځو کې ډیر غټ رقم دی، که څه هم د او کابل کې د ورستي خنړی او پیښو لامل زمونږ ډیری کسان د تزړه نشکول چې د سي نندارتون کې ګډون وکي او ځان مسؤل نه باله. خو د تیرو کلونو په نسبت کې ګرچې زمونږ اشتراکونکي کم وو، خو بیا هم د 20 تر 25 پوري زمونږ د سروې لمخې زمونږ د غنملیکنې لمخې کسان راغلي او د نندارتون کې ګډون کړی.
ډیر ډیر مننه. خغلی پیلوزه د خغلی کامران ویل چې په دغه تحصیلي نندارتون کې ډیره ګټه مثلا ځوانانو ته واغوي چې نو غواړي مثلا لوړ زده کړې پیل کړي. ستاس په نظر باندې اختیام دا موضوع څومره مهمه ده چې د ځوانانو مراجعه وکړي اول ته د خپل خوخي د خپل هغه کمی اقتصاد مطابق چې یو یو تحصیلي مؤسسه ځان ته انتخاب کړي، څومره ګټور دی دغه اقدام؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو ته سلام، موریدونکو ته سلام. واقعیت چې ښه اقدام دی او د افغانستان په تحصیلي او د پوهنیز ډګر کې دا نوښت دی. په خاله غسی نه کېده او شاګردانو هم په پټو سترګو ځان ته د تحصیلي رښتې انتخابولې، تر څنګ یې ځینې نورې ګټې چې هغه فکري تبادله ده، د مفاهیم تبادله ده، په دې کې د یو بل سره د لیدنې فرصت دا ټول شته دي په دغه نندارتونونو کې. بیا خصوصا د تحصیلي نندارتون چې دی وخت ډیره ګټه لري زمونږ په ځوانانو کې، هغه مړه انګیزه چې هغه پخواوه اوس هغه دغه شان کړي نو دغه شان نندارتونونه را ژوندۍ کولای شي. یو غټه غټه ستونزه چې هغه د شخصي پوهنتونونو په برخه کې د ځوانان لري هغه د فیسونو د نرخونو مسله ده چې هغه باید کنټرول شي. دا سالمه سیالي سالم رقابت موجود نه وي په دغه ډګر کې فیسونه به همدغه سي په ګونګ حالت کې او په همدغه سي خود سرانه ډول باندې ټاکل کیږي او زمنګ زبانان بل زده کړو همدغه سي به برخه پاتې وي همدغه سي محروم به پاتې وي. تاسو کو ګورئ په خارونو کې ژوند یو سنځه ده بیا دلته د ماشومانو د زبانانو د پاره د زده کړو سنتیا بل غټه سنځه ده او لبده مرغه چې شخصي پوهنتونونه شخصي تعلیمي ادارې چې دی هغه واځي په خارونو پورې منحصر دي. کچیر ته دغه شان رښتینی سیالي رامنځته کیږي او دغه ننداتون په وسیله باندې دا کار کیږي نو دا یو ښه وسیله ده یو ښه اقدام دی او شخصا زه استایم ډیر شي باید دا کلو باندو ولسونو ته وغځیږي او ولایتو ته حتی وغځیږي. څو التم ځینې ادارې شتري په ولایتو کې ځینې پوهنتونونه شخصي پوهنتونونه شتري چې همدغه جبر همدغه ظلم راخیستري په دې ځوانانو باندې. تاسو وګورئ چې کله چې د مغزیک لنوم پرته وایم چې په کابل پوهنتون د ماستری د میاشتې یو لک څلوي غزره د سیمستر یو لک څلوي غزره افغاني اخلي نو کچیرته یو څوک یو لک څلوي غزره افغاني ولري او دی بیا ماستری وکي بیا د دې ماستری سمره ترلاسه نه کی څه فکر کوي چې دی به څومره مایوسې په ژوند کې. په هر حال یعنی د لیسانس دوره هم همدغه سکړ کې چې نه د زمونږ شخصي خونځي کې وګورو زمونږ په کابل کې یا په نورو خارونو کې هغه هم په همدغه کړکیچ کې اخته دي او په همدغه ظلم کې ښکیل دي. نو هیله مې دا ده چې دغه لړۍ وغځیږي دغه لړۍ پراخ شي او د دغه سالم رقابت ته زمينه شي دا هغه رامنځته شي.
ډېر ډېر مننه. لکه کومرغه زموږ یو بل ملمنه د مورا پوهنتون یو وساده غلی شریفه ستانکځه هم را سره په سټډیو کې دا ورته خراغلاست وي او ور ورکو چې را سره خبري وکي. اغلی ستانکځه ستاسو په نظر باندې د دغه تحصیلي نندارتونونو غټي څومره دي د ځوانانو لپاره د تحصیلي مؤسسو لپاره په دې اړه ستاسو نظر هم واخلو.
مننه تر هر څه مخه زه ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامونه وړاندې کوم او هیله ده چې جوړ او روغ اوسي. او په څنګه کې زه به په دې اړه دا وایم چې کله چې یو څوک د تحصیل په برخه کې یا که هر برخه غواړي یو کار سرته ورسوي نو مخکې لږ نه باید دغه کار باره کې معلومات ولري، دغه کار ښېګڼې مثبت او غیر مثبت اړخونه یې باید وپیژني. نو که یو تحصیلي مرکز د زید مثال په توګه نو مخکې لږ باید معلومات ولري او د دې سنندارتونو او زینو پرانستل د خو خامخاله ګټه پرته نه ده. په دې یو مشخص ځای یو مشخص مرکز دوی ته وړاندې کیږي چې په یو ځای کې په یو ورځ کې یو دفعه چې دوی غواړي راسي او هلته ټول پانتونونه دي انستیتونه دي مکاتب دي هلته خپل هغه پروګرامونه خپل پالیسیګانې خپل هر څه معلومات لري هغه وړاندې کوي خپل مشتریانو ته. نو دا یو خو ډېر لوی سهولت ده د موږ د خلکو لپاره یعنی سرګردانه کیږي نه چې موږ کوم اړخ ته لاړ شو په همدې وجه کې خپل معلومات لاسته راوړي بیا نو بعد لږه بیا خپل انتخاب تر سره رسوي چې موږ کوم شی انتخاب کړو. نو همدې سکه موږ په هر برخه کې وسنجو دا د اهمیت نه خالی نه ده. نو په دې برخه کې موږ خپل فرزند زه د مراد تعلیمي او تحصیلي کمپلیکس برخه کې کوایم موږ په دې برنامه کې اشتراک کوو او تیر کال موږ د دې شاید اوس دغه نمایشګاه یا دغه پروګرام د تحصیلي نمایشګاه ته موږ خپل سپانسر موږ خپل دا په دیالاسو او پینځنه ویم کال کې دا برنامه موږ د خپل پانتون د معرفي کول لپاره بلار اچولې واسي ډېرې ګټې مولیدلې او اوس دا پروګرام د موږ ادامه لري موږ چون یو نوی پانتون ده یو نوی کمپلیکس ده او غواړو هغه خپل هیوادوال ته خصوصا خپل خویندو ته چې هغوی بیا په دې پوسي چې تنا یوازنی پانتون چې د ښځو لپاره خدمت کوي د ښځو لخوا ورته وړاندیزینې کیږي دا وپیژني. همدغه برنامه همداسې نمایشات همداسې خپرونې خاصې خپرونې د کتاب ورځې د خاصو عناناتو هغه فرهنګي کړنې چې ښځې کوي او په کورونو کې دي هغه غواړي چې یو چیرته یې چا ته وروښیي هغه موږ په دې پوهنتون کې د ښځو لپاره داسې زمینه مساعده وو چې هغه موږ خپلو خویندو هیوادوالو ته وړاندې کوي خلک راځي ګوري بیا د غل مخې نه انتخاب کوي هغه ښېګڼې وو ټول شیانې ګوري بیا لاره ورته پرانیستل کېږي.
ډېره ډېره مننه ښاغلی ستانکزی. ښاغلی تسکین تر ډېره دغسې فعالیتونه په پلازمینه کابل پورې محدود وي په ولایتونو کې ولې داسې نوښتونه نه کېږي؟ مثلا تاسې د پکتیا ولایت اوسیدونکي هلته مدني فعالې څه نظر لرئ چې دغسې غونډې داسې تحصیلي نندارتونونه که په ولایتونو کې هم جوړ شي دا به د ولایتونو د ځوانانو سره ډېره مرسته وکړي چې خپل تحصیلي مرکز په انتخاب کې د خپل ذوق او د خپل اقتصاد مطابق تصمیم ونیسي.
ډېره مننه ترمن صاحب تاسو ته او د میز ګډونوالو ته همدا ډول درنو اوریدونکو ته سلامونه ونې کې هیلې وړاندې کوم. څنګه چې عقل یعنی څه شی دی په کومه ټولنه کې چې د عقلانیت د باورونو کمی وي ما ور باندې لیکلم کړی دي په کومه ټولنه کې چې د عقلانیت د باورونو کمی وي هلته د افراطیت او ماتم فرسته فکر په میراث پات کیږي. رزو موږ د کومې ټولنې غړي یو؟ موږ د ختیځې ټولنې غړي یو. بلا په دنیا کې دوه ټولنې شته چې یو ختیځې ټولنې دي یو شرق غربي ټولنې چې موږ خپله د ختیځو ټولنو وګړي یو. زه وایم چې دا ختیځ ټولنې اصل کې وپیژنو. ختیځ ټولنې اصل کې دوی چې دي اوږدمهاله پلانونه نه لري عقلاني باورونه سره نه لري ټبر باوري موجوده ده تشددي افکار موجود دي یو ډول عاطفوي سیستم پکې موجود دی چې د عاطفې د زیات لوجې انارشیزم یا ګډوډیشن رامنځته کیږي. تبه چې په کومه ټولنه کې چې ګډوډیشن رامنځته کیږي هلته د قانون حاکمیت تر پښو لاندې کیږي د علم او د فکر د تولید او د ذهنیت سازۍ مخه ډب کیږي. نو تبن چې په ټولنه کې دغه سه مسایل شته چې انسان د فکر نه لوولی شي او پښتنم تاسو وکړل چې په نور ولایتونو کې ولنه کیږي. زه وایم چې د نظام کمزوري ده او مشکلات اوس کوي چې خلک پوه شي نه دي چې د علم او د پوهې درنا په جوهر او ارزښت نه پويږي. دا خبره به ډیره بې معنا وي ځکه دا خبره هم ډیره تکراری ده. زه خپل شخصا په ځانګړي توګه زه خپل وایلی شم چې زه اوس مهال په یوشتم پیړۍ کې زه په دې شرمېږم چاته ووایم چې یاره موږ باید درس ته لاړ شو درس ووایو سبق ووایو ځکه چې اوس مهال موږ خلک پوه شوي دي. خلک ټول چې فیسبوک باندې پیږي په ټولنیزو رسنیو کې د خپل فکر د اظهار خبره کولی شي. نو طبعاً چې د علم او د استاد لپاره د زده کړو لپاره دوام لپاره له هرې ممکنه لارې نه استفاده کولی شي خو که چېرته امکانات ورته برابر شي ولایتونو کې کوم پاندونه چې دي لوړ زده کړو موسسې چې دي انسټیټیوټونه چې دي د ځانګړي خصوصي ښوونځي چې دي هغوی اکثره یوازې د پیسو د پیدا کولو لپاره جوړ شوي دي. هغوی کوم پالیسي کوم میکانیزم چې د لوړ زده کړو وزارت لخوا نه په هغوی باندې شرایط ښودل شوي دي هغه شرایط ورباندې تطبیق شوي نه دي. خبره د ولې په ولایتونو کې دغسې پروګرامونه نه کې په ولایتونو کې کیږي دغسې پروګرامونه ډېر شوق او په ذوق سره دا خبرې کیږي خو ما مخکې ویل چې هلته امنیتي ستونزې هم شته دي او ځینې فرهنګي کلتورونه لا هم شته چې زمونږ د ټولنې د بیدارۍ لپاره لا کار هم شوی نه دی ځکه چې زموږ ټولنه ډیر کار ته اړتیا ده ډیر کار ته اړتیا ده. موږ که غواړو چې راتلونکي کې زموږ د ګران لوی افغانستان لپاره د افغان انسان د ذهن سیاست جوړولو لپاره بل فخر افغان باچا خان پیدا شي خو دا به هم ډیره سخته وي ځکه دې ته ډیر کار پکار لکه څنګه نو علی سلام خپل قوم ته نه سو کاله تبلیغ وکړو نو زه وایم چې زموږ د ګران افغانستان د خلکو لسول لپاره څه چې ترابده مبارزه په کار ده تر څو چې دغه بدمرغه پدیده چې د ناپوهي د ورکه شي لکه ګوزن
ډېره مننه تسکین صاحب. ښاغلی کامران، موږ چې د موراب پهنتون سره اړیکه ونیول او د دوی استازي موږ خبرونه تر راوتول، دوی دغه تحصیلي نندرتون په اړه به خبري وخوده چې دوی خبر نه ول. ولی مثلا په داسې حال کې چې په سلګونو تبې شمیر رسیدي تحصیلي ماسو او پهنتونونو په دې کې ولی د اویا په شمیر کې دغه ولایا تاسو ونه غوښتل چې ټول پکې وي، آیا یو شمیر پهنتونونو او تحصیلي ماسسي حاضر نه شوي چې دغه تحصیلي نندرتون کې وي؟ ځکه که شمیر یارتون ډېر کېږي خدمتونه ډیره راي شي ولا مسلین چې راځي هغه به ښه انتخاب کولای شو. ستونزه څه په دې برخه کې؟
تورمان صاحب ډیر ښه سوال دی. ستونزه فکر نه کوم چې زموږ د خوا دی وي، ځکه موږ د دې تحصیلي نندرتون مخکې ما وویل چې زموږ څلرم تحصیلي نندرتون دی چې مخکنی تحصیلي نندرتون اغلی استاد وویل چې سپانسر هم دی. و زمونږ 15 ورځې تقریبا سوشل میډیا کې او تلویزیونی تصویری رسنیو کې بیل بورډونو لاره موږ اعلانات کړی دي چې څلرم تحصیلي نندرتون په دغه تاریخ باندې جوړیږي. هر هغه پانتون، هر هغه نیمالیز دکرو موسسه، هر هغه مکتب چې غواړي خپل پانتون خپل شتم کانات ولسته په خدمت کې وړاندې کی، غواړي چې خپل هغه څه چې لري او هغه د دې نندرتون لاره خلکو ته وشي کولای شي ګډون وکړي. او ټول پانتونونو ته موږ ایمیل کړی دي، د مورا پانتون په ګډون موږ ټول پانتونونو ته ایمیل کوو چې هر هغه څوک چې غواړي دلته ګډون وکړي. او هر پانتون ته موږ اولیه ترکو چې مثلا ښه خدمات خلکو ته وړاندې کوي، لکه مورا پانتون چې اشتزناو په برخه کې ډیر فعالیت کوي، ډیر کار کوي او تر ډیره موږ ستاینه هم کوو د کارونو. دا چې مورا پانتون ګډون نه دی کړی ستونزه ماته نه معلومیږي، ځکه موږ د شپې توسه تر 140 غرفو ځای لرو، درې منزله ځای لرو او په هغه کې موږ 130 غرفه کولای شو ځای پر ځای کو. او ټول پانتونونه خصوصي مکاتب کولای شي ګډون وکړي. د 15 ورځنی اعلانونو تلویزیونی رسنی رادیوي او بیل بورډونو لالارې او د ایمیل لالارې موږ خپل ټوله هڅه کړې ده. دا چې مورا پانتون به خبره ده او د کې ګډون نه دی کړی دی دلیل باندې زنه پېژم، خو موږ هغه خپل نهایي هڅه کړې ده څومره چې موږ توانو څومره چې مکولای سوای د دې ځکه د نندرتون ګټه ټولو پانتونونو ته معلوم دي چې وتاسلی نندرتون ګټه یو پانتون ته څه ده. یو پانتون چې دلته راځي څومره لاس راوړنه لري، څومره ماسلین جذبولای سي، څومره خپل پانتون شو کولای سي، څومره په کابل کې په نورو ولایتو کې هر هغه کس چې دلته راځي دی یو پانتون څومره تر تاثیر لاندې راتلای سي. هغه ګټه ته په کتو باندې هر پانتون د علاقه مندي چې راځي ګډون وکي. دا چې ځینې پانتونونه پاتاسي وي دي ممکن هغوی را روان نندرتون ته آمادگی ونیسي، یا دې نندرتون ته آمادگی نه ده نیولې، نو همدا یو دلیل کېدای سي. خو موږ هغه خپل ټوله شته په کار اچولې او هغه څه چې مولرل د ټولو پانتونونو سره مشارکې کړې وي او اکثره داسې پانتونونه موږ سره ګډون کړي چې هغه یعنی مالی وضعیت ډیر خراب او هغه اقتصادي وضعیت ډیر کم و نه سوای کولای چې دلته ګډون وکړي، نو هغه فری دلته ګډون کړي. هغه ته هغه د چاپی مسایل او هغه ټول هر څه موږ ورته فری کړي دي څو دی وکړي سوالات خدمت وکیل ته ګډون وکي او خپل پانتون ته ارتقا ورکړي، را روان ایگزیبیشن ته را روان نندرتون ته آمادگی ونیسي. یعنی څه چې متوان کې واغه مټوله دی په اختیار کې شي. وا
ډیر ډیر مننه. اغله سنځه پښتنه بل تاسو نو کوم مخکې پیلوځي شه ویل چې فیسونه ډیر زیات دی په پانتونونو کې او بل دا چې غیر د فیسونه شته ورته اشاره کوي. نور موضوعات هم دي، مثلا ماسل ک چپترونه واخلي یا کتابونه چې ریفرنس په توګه باندې ورکول کیږي چې هغه واخلي. د ټول مصارف کراوړ سنځه به د فراغت د غونډې تر مصارف پورې دی پر شخصي پانتونونو کې داسې ستونزې لري کیږي. ما فکر نه کوم چې دا د پنننۍ او شرایطو کې چې فنان د اقتصادي پلاوه ډیر زیاتمن دي سوزمنه به دي. او مسل د پاره مورا پهنتون په خاص ډول تاسو په دې برخه کې څه دخل لري؟ حال دا چې یو بل دغه په دې کې چې اساس مسلین جونې دي او نو د تر لکانو پر تر ډیر پر دا مشکل سره اقتصادي مشکل سره مخ دي په دې اړه تاسو نظر؟
مننه. زه د ورور خبره ته مخ کې غواګوم او تر یو ډیر هدا دا خبره دي دوی د مال لپاره د منلو وړ نه دي.
یعنی تاسو خپل مرکز په وای کې ټول
نه ټول د ټول عمومي د دوی د خصوصي سکتور یا پرایوټ سکتور یاد کړي د پیسو مقابل کې دوی بزنس کوي، تجارت کوي. خب سمه ده د بزنس خبره په منځ کې ستا کله چې یو څوک یو پانګه یا سرمایه په کار اچي او په مثبت لاره په خلر کې په کار اچي نو خامخا څو ګټې په نظر کې نیسي، هم د خپل مادي ګټې په نظر کې نیسي او هم معنوي ګټې. چې لنیک مرغه موږ زه شخصا بیا د مورال بودخ که خبرې وکړم، چې په مورا کې فرضاً چې ځینو پښتون سره موږ مخ کېږو چې فیس څومره ده، فیس لوړ ده نظر نورجای ته، اما یو تقریبا که بد نوم ووایم د خصوصي پوهنتونو د انسټیټو پاتې ده چې هغوی د پیسو مقابل کې هر چا ته سند هم ورکړی. خو اوس موږ غواړو که چیرې یو څوک پانګه له لاسه ورکوي، داسې یو دایمي او معنوي پانګه بیرته لاسته راوړي، نو هغه کیفیت اغه لوړ کیفیت څه ته غواړي؟ خو استاد دی، استاد سطحه اتقال لماسترین لوړی. آیا که فرضاً یو نفر بزنسمن ده، دا کار پیل کی، استادان ورته دا ژمنه لري یا دا تعهد لري چې راسي الته بیا یو شاګرد یا محصل ته په راګان توګه درس ورکړي؟ نو خامخا هغه ته به بیرته یو څه خو ورکوي. دا مصارف د ټول شیان په نظر کې نیول کیږي. دموږ خلک باید دا ذهنیت ولري چې کله موږ یو شی له لاسته ورکوو چې هغه پیسې دي یا مادیات دي، نو په څنګ کې خو موږ معنویت هغه شتمني چې د تل لپاره موږ سره پاتې ده، او هر څومره چې هغه ښیي، هر څومره چې هغه ځلان دی، هر څومره چې هغه په یو لوړ پوهنتون کې یا لوړ فیس ورکړي، نو ته به هغومره کیفیت توقع لري. نو ولې باید موږ دې ته جگرخونه وسو؟ تنه تحصیل برخه کې دا نه ده، موږ همیشه غواړو یو شی په ډېره کمه بیه په لاس راوړو، اما دې ته متوجه نه یو چې هغه د کمې بیه شی خو بیا هغه کیفیت نه لري. زه باید هره ورځ هغه واخلم. لکه یو متل د جاپانیانو ده چې زه په خپل ژوند کې همیشه له دې نه استفاده کوم. هغوی داسې متل لري، وایي موږ دومره پیسې نه لرو چې ارزانه شی واخلو. یعنی ارزانه شی باید هر ورځ واخلی، او کله چې قیمتي شی اخلی نو یواری باید اخلی او تل به دې نه ښه استفاده کړي. نو په دې حساب دا د مال لپاره د منلو وړ نه ده. زه خپله فرضاً زه یو مور یم، زه په دې پلاټه کې یم چې هر څومره پانګه هر څومره مادیات له ما نه ځي، اما د ما اولاد په داسې یو جه کې خوب خبره دلته ده، بیا به پسې ګورو. د ما اولاد یو ښه جی کې درس وایي، هغه شیان چې ټول معیارات پکې په نظر کې نیول شوي، نو دا خو زه به له هر جیسي په هر طریقې سي هغه ته به پیدا کوم، او دا امید لرم چې هغه بیرته بیا ورځ بیرته لاسته راوړم. نو په خوړل د خوړلو لپاره د اغوستلو لپاره موږ داسې کسان لرو چې ډېرې لوړې پیسې مصرفوي، ډېرې فضاً ځینې مزخرفاتو ته دا ودونه دا نور معاملې چې دي، اما تحصیل داسې شی ده چې دوی غواړي چې بېبه دي، مفتي او خدای می. نو دا خو بیا د چال پر منل ورنه
هډی لري مننه قدرمن اوریدن کو استاد سی ټلیفونونه په دې برخه کې راخلو. د اړې کشمیري ام دی 0199 شل 15 دیر سلوي خو 0922 1515. نو د موضوع پړه خدای دې موضوع متخیل کړی او سره اړې کوي سي بلې میره باندې وکیا ځادي رادیو دا استاسی غږ سم نه راځي په بخنه سره خپل ځید تغیر ورکي. اغاړي کې پریش وبل اوریدونکو راخلو بلې ازادي رادیو ده مهرباني.
ترمن صاحب سلامونه او احترامات مو منایا.
وعلیکم السلام مهرباني. ازادي رادیو له څوک له کوم څه
درنو ملمنو تام سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ وي فضل هادي وردګ مې باندې چاکنه.
وردګ سي مهرباني وکي.
مننه تاسو وکړم. درنو ملمنو ډېر مهمه خبره کوي او دا د ویور بیا چې دا څه ډول موږ په جامعه کې لیدو چې دمره شاونو ته ورپکړ دی او چې دا کوم نردو څه دی چې دا جوړ کړای دی. نو د درنو ملمنو نه مو دا پښتنه ټول دی چې د پغلرو پراتو سیمو کې چې ځوانون یو به کور دی یو په دغه شکل باندې د کور نشي کوي او نه پوي دغه د پوره پوري کړی دا په نورو ولاتو کې یو اېب په نظر کې دا چې کوم یو نندور ټول بلم چیرته جوړ کو په نورو ولاتو کې کنه. مننه.
مننه قربان شم. یی چاري پښتنه یاده شو ان شاء الله چې دوستانو ځواب وي. بلې اوریدونکو را سره په کر خره مهرباني وکي. ازادي رادیو ده مهرباني وکي. هلو دا اړیکه هم پریش ولا بده مرغه قدرمند اوریدونکو کله چړی کني سه یو سم ځای کې انتخاب کړي د نور لوخنه ډډه شي وي. bale مهرباني وکي. ازادي رادیو د مهرباني زه بدلولې شی وبخې غږ مسم ناراضي بلی وعلیکم السلام څوک لکه مزه
محمد ولی احمد له فراولا ته بکوول سره
محمد ولی له فراولا ته مهرباني وکي
ما ویل چې موږ په وطن کې به خیر ډیر ستوزې دي
ها نو هم دبره ودا خو منو ستونزې خوري دي خدای چې تاسو ستونزې لرله هغه شریک نه کړه بل اوریدونکو هم پلی کړي بل مهرباني وکي بله د رادیو غک ټټکه او سره خبرې وکي مهرباني
السلام علیکم خیر خیرات
مننه کور ودان څوک لکه مزه
پکتیکانا
نو مو سم وانه ولیدل شو څوک لکه پکتیکانا
ګل احمد دی پکتیکانا
ګل احمد دی پکتیکانا مهرباني ګل احمد جانه
دې ما هوښتن اندازه چې د پکتیکا کې شخصي نسل د شي قیامت دی تقریبا یعنی نیمال ز ذکر څور یان سنستر په لزر افغانۍ باندې د دې یعنی خلک استادونه نشته سره ډېر لسم سره مخامخ شي
مننه چې پښتون لري خاصه من منونه
پښتون هم دار چې مقصد د شتانه باندې تر وګ سره ولې چې سلامه وګ خلکو مخنیوي وکي او دا چې څنګه یو څه ارزانه کی
مننه کور ودان بل اوریدونکو هم را سره د ازادي رادیو دا مهرباني وکي بلې ازادي رادیو دا ستاسو اړیکه روغه مهرباني په هر حال خضر مننه اوریدونکو راځو پښتنو ځوابونو ته فضل هادي وردګ ورور له وردګ ولایت نه دوی ویل چې په ولایتونو کې ورته نن درته کوم څه فکر کوم تر دې اړه تاسو ته توجه کیږي آیا ولایتونو لپاره هم په پام کې لري چې راسي نن درته نن جوړ کړي چې غیزي ځوانانو مراجعه وکړي او د غړین معلومات تسلیم مرکزونو په اړه ترلاسه کړي
بله تورمن صاحب موږ زونونو په ساته باندې نندارتونونه لرو خو متاسفانه چې ولایت په ساته نندارتونونه لرو زونونو په ساته باندې موږ نندارتونونه لرو چې تیر کال ماهرات زون کې نندارتون درلود او د هغې نه یو کال وړاندې موږ کندهار کې د ایران او افغانستان ګډ نندارتون درلود تحصیلي چې ایران کې کوم فرصتونه دي د افغانانو لپاره د زده کړې عالي زده کړو لپاره او افغانستان کې کوم فرصتونه دي نو هغه نندارتون مو هم د 15 ورځو لپاره کندهار کې درلود چې په زرګونو خلکو عمل ته ګډون وکړ بلکې د کندهار د نږدې همسایه ولایتونو کسان هم راغلل هغه کسان چې د عالی زده کړو علاقه مند هغه کسان چې غوښتل چې راتلونکي کې خپل زده کړې بشپړې کړي هغوی ټوله ګډون کړی و هرات کې مو درلود مزار کې مو سږ کال پلان دی چې را روان نندارتون مو د تحصیلي نندارتون د زون په کچه په مزار شریف او جلال آباد کې وي او د وردګ صاحب سوال دا و چې کاري نندارتونونه موږ هر کال څلور نندارتونونه لرو چې تحصیلي نندارتون دی کاري نندارتون دی طبي نندارتون دی او هغه کې ساختماني نندارتون دی د زموږ د نندارتون ترڅنګ کابل سرنا کې یو کاري نندارتون هم و چې کار او تحصیل عنوان لاندې جوړ شوی و هر هغه کس چې یو ځانګړې رشته کې تحصیل کړي ځانګړې مهارت لري مختلف پوهنتونونه مختلف دفاتر مختلف انجوګانې دولتي او غیر دولتي دې ځای کې سره راټولېږي او د یو شخص نه چې په ځانګړې برخه کې ځانګړې استعداد لري امتحان اخیستل کیږي دلته نه واسطه مطرح ده دلته نه پیسې مطرح دي هر هغه څوک خپل استعداد خپل د فن مظاهره کوي او عمل ته به د کار قرارداد لاسلیک کوي او خپل د خوشي وظیفه به پیدا کوي او موږ هم هر کال یو کاري نندارتون لرو چې په دې کې په سلګونه پوهنتونونه دفاتر دولتي او غیر دولتي انجوګانی ټول په دې کې ګډون کوي او هر هغه لایق او با استعداد ځوان هغه کینجلی وی کهالک وی راځي او دلته امتحان ته ناخسل کیږي او د سالم او آزاد رقابت لاره دی کولای سي خپل د خوشی کار ته لاره پیدا کړي په شمعش باندې کولای سي کار وکړي نو کاري نندارتونونه مې یوازې کابل پورې محدود دي ځکه ولایتو کې مر دومره علاقه مندان دومره دفترونه نه لرو چې هغه دومره توانایي د جذب د کارګر ولري نو صرف مقابل پورې کاري نندارتونونه محدود دي او تحصیلي نندارتونونه مر د زونو په ساتل هر کال دو زونونه ته مر وقف کوو چې ما غ زونونه کې مر تحصیل نندرتونونه جوړو.
بله مننه کبران صاحب. پیلواز صاحب وی دا ټول جهان په دوه افغانۍ شي او دوه افغانۍ تاثیر نه نو څه بکې اوس خبردار چې دغه تحصیل مسی چې دی پانتونونه چې دوی خپل خدمات وړاندې کړي کنه ولې بیا هم مثلا هغه اقتصاد چې زموږ خلکو کمزورې دی هغوی هغه څه ونه لري چې دغې کې وکولی شي په دغو لوړو زده کړو مؤسسو کې جست شي نو بیا به څه کېږي ستاسو په نظر باندې څنګه کېدلی شي په ټوله کې دغه ستونزه حل شي دولت څومره کولی شي په دې برخه کې رول لوبوي مثلا بډایه کسان تجاران هغوی څنګه کولی شي خپله تحصیلي مؤسسې څومره کولی شي چې یو څه زکات هم وباسي مثلا د پیسو نه پیسې واخلي له غیر پیسو والا نه دوا واخلي څومره امکان لري دغه موضوع
لومړی خو دغه تفکیک په ټولنه کې ډیر زیات ګران ده د دې ملګرو د کور ودان وی چې دوی خو یو کار کوي چې د پوهنتونونو ترمنځ هغه د سالم رقابت یو زمينه برابرۍ یا د هغوی لپاره د اعلان زمينه برابرۍ هر څه چې کوي خدای یو نیک اقدام دی اما کار د پوهنتونونو چې کم دی دا کړکیچن دی په افغانستان کې کچیرته د شخصي پوهنتون او د دولتي پوهنتون د زده کړو معیار سره وسنجول شي د زمکه او د اسمان فرق دی تاسو وګورئ چې د افغانستان په پارلمان کې نیم وکیلان د ناس نیم وکیلان د شخصي پوهنتونونو نه فارغ دي خو اغلی استاد کچیرته تاسو یو وکیل ماته راوخی چې تاسو تاسو پوهنتون ته درغلی او تاسو په صنف کې ناس شوی استاد درس ته ناس وي هیڅ به څوک ثبوت نکړي دا یو مسله یعنی ویډیا سندونه ویشل کیږي خبرېمانه د پیسو په مقابل کې او دا هیڅ حکم نشره ډول کني چې راشي زی درته وخایم چې ما ملګری اخیستره دا خو دروغ نه دی ترڅنګ بل غټه مسله د تدریس د میتود د تدریس د معیار ده هغه استاد چې هغه په پوهنتون کې استاد په دولتي پوهنتون کې هغه راځي په شخصي پوهنتون کې درس ورکوي ټول هغه شی دی په سلو کې نوی 95% استادان د دولتي پوهنتونونو دي شخصي پوهنتونونو هم دای بل غټه سنده د هغه ځوانان چې هغه نوی له پوهنتونه فارغ دي قدرې دي او ترڅنګ ځینی ماسترین هته لري هغه له قطن چانس نه ورکول کیږي کنه وی چې مهرباني اغلی استاد تاسو د ځمواري راکې چې زله ځوانان ماسترین در معرفي کې مقرروي نه مقرري څوک ترڅنګ بل غټه سنده چې په شخصي پوهنتونونو کې ده هغه د امتحانونو د مسلې ده امتحان اخیستل کیږي د شاګردنا او ناکامي قطن نشته ما پکې درس ورکړی دی هیڅ اول استاد ته دا وایي چې وروره ناکامي نشته په شخصي پوهنتون کې ځکه چې زما شاګرد بیا مال نه راځي کدا ته ناکام کې بیا مال څوک راځي نو دا یو غلط ذهنیت خپريږي په دې کې او زما ګټه ورسره زیان منيږي بل تاسو ډیر یو خټ کې ته اشاره وکړل شي د فیسونو د کمښت مسله ده بل د دغه د تاسو ګورې د فراغت او د زده کړو یو کرکچن بازار په دې ټولنه هغه حاکم دی یو بس مثلا په ننګرهار کې یو بس اعلان شي په حکومت کې 2000 کسان ورته اپلای کړي وجه چې دا وجه دا چې دلته معیار معلوم نه دی او شخصي پوهنتونونو بشمیره محصلین فارغ کړي دي او 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 هیڅ هغه نه دی معلوم چې باید څوک مقرر شي څوک مقرر نشي د وکیل صاحب زوی دی د والی صاحب زوی دی د وزیر صاحب زوی دی د قماندان صاحب زوی دی دوی د شخصي پوهنتونونو په چې دوه کال وای یو کال وای وروره پیسې ورکي او فارغيږي او بیرته چیرې مغه خپل اداره کې مقرر دی ما ته څوک هغه خلکو ته چې هغه مستحق دي هغه خلک چې هغه واسطه نه لري هغه خلک چې د وکیل او د وزیر سره رابطه نه لري هغه ته څوک وخت نه ورکي هغه کو ماستر دی که ډاکټر دی او که هر شی دی بل د پونتونونو او د بډای خلکو د حکومت مسولیت دا دی چې په دې برخه کې هغه خلک چې هغه واقعا د زده کړو مینوال دي زده کړو تلیوالتیا لري زده کړې غواړي او وسنه لري هغه ته د موقع ورکړ شي هغه ته دا وخت ورکړ شي خیر د ډیر پیسې دي کمی کې نرخونه دي راکم کې ډیر محصلین دي جذب کې زمونږ استاد دا اوس چې سکل چې کوم دولسم پاسان یا دولسم فارغ زده کوونکي زمونږ له پوهنتون نه پاتې دي دوی د دوی دغه څوک کوي شي چې دوی د پوهنتون ته لاړ شي نه پلار وصل لري نه تر وصل لري نه د خپل وصل لري نو دوی به پاتې وي نو مجبور دي ځکه چې د شخصي پوهنتون د پیس پیسې نه لري دی بنو څه کوي بل اخره یعنی د زدکړو معیار دا قطعا نه دی معلوم کزه لس لک افغانۍ په یو میاش باندې ورکم او په پونتون کې د خوز دکړو نه برخمن شم دا لس لک افغانۍ کم دي د زدکړو معیار نه دی معلوم د دې نرخ نشته کدا په هر څومره ډیرو پیسو کیږي خوشته ولري خه خبره ده خو کنه کیږي نو دا زما ستا مسولیت ته چې زه د خپل افغان د خپل ولس د خپل بچو لپاره زمينه برابر کم د زده کړو غوي محروم نه کم په لوی لاس د په لوی لاس محرومیت ته د ځوانانو لز د کړو نو بډای خلک دا خونه کوي چې د خپل کور د کور مخې سرک جوړ کی دا خونه کوي چې د خپل کلی خونځي د نړیدلې دیوال هغه جوړ کی دیوال بیرته جوړ کی دا خونه کوي دا خو کولای شي چې پوهنتونونو سره په همکارۍ باندې د یو لسو کسانو هغه فیس په غاړه واخلي پوهنتون باید دغه پیدا کړي چې خیر دی که لس اخلي نو پنځه دی واخلي دوه نیم دی واخلي څومره چې هغه شاګرد وصل لري څومره چې هغه شاګرد دغه بوج نه وتلی شي دا کار دی وکړي دې سره به یو خدای دی چې هغه د زده کړو په زده کړو کې هغه ناوړه فرهنګ چې حاکم دی که پیسې ورکوه که نه لایق یې که لایق یې باید فارغ شي دا فرهنګ به له منځه لاړ شي او یو رښتینی معیاري زده کړې به رامنځته شي یو سالم رقابت به رامنځته شي د پوهنتونونو ترمنځ امتحان به په صحیح معنا سره واخیستل شي او صحیح شاګرد به تاسې ټولنې ته وړاندې کوي تر څنګ به د استاد په تفکیک کې هم ډېر دغه وشي غور وشي چې استاد باید څنګه استاد مقرر کړی شي هغه استادان چې هغه شل کاله پخوا په دولتي پوهنتونونو کې استادان دي او په پټ سترګو د رتبې اخیستې لري هغه نن په شخصي پوهنتونونو کې حاکم دي او هماغه زاړه تاریخي مواد چې هغه په دولتي پوهنتون کې تدریسي به تیر وړي په شخصي پوهنتونونو کې په شاګردانو باندې دا جبر هغه کړی دی منل لري نو دغه مسلې نه هم خلاصې ځوانانو ته به د کار زمينه برابر شي د زده کړو زمينه برابر شي
ډېر مننه تسکین صاحب په کابل کې پلوځي صاحب چې د افغانستان پایتخت پلازمینه ده په دې باندې انتخابونه و چې مثلا دلته پانتونونه او د لوړو زده کړو اکثره ماسي غیر معیاري دي نو ولایتونو خو بې له شکه چې ستونزې به ډېرې وي ځکه د مرکز نه ولایتونو ته سهولتونه ډېر دي ولې په هر حال یو شمېر داسې پوهنتونونه او د لوړ زده کړو مؤسسي شته چې هغوی ډېر ښه او ډېر معیاري خدمتونه وړاندې کوي اوس ستاسو په نظر باندې کام دغه مؤسسي یا دغه پوهنتونونه خپل څنګ په ولایتونو کې هم پرانیزي دغه خپل خدمتونه پراخ کړي دا به د ځوان نسل لپاره څومره ګټور وي چې دوی هغه کم معیاري پوهنتونونه چې دی هغوی ته لار پیدا کړي او پراتلون کې د ټولنې لپاره ښه د خدمت وړ وګرځي
بشکا ترمن صاحب لکه څنګه چې پلوز صاحب وویل او د ملګری دی کور ودان دغه پروګرام جوړ کړی دی د افغانستان د زینه جوړون لپاره ډیره لوی خبره ده او زه باور وکړم چې د زړه کومي خوشحال شوم هغه ریپورت مې څورې مخکې چې ووري ډیر خوشحال شوم زه وایم چې ګوره یعنی دغه ټولنه کې چې دا درک پیدا کیږي د ټولنه کې عقل باندې پیدا کیږي عقل د درې شیانو نه رامنځته کیږي یو د زده کړو نه د لیک لوست نه بل د تجربو مشاهدو نه او همدا ډول د محرومیت مجبوریت کې چې انسان رالوی شي د درې شیانو عقل یعنی انفارمیشن معلومات ډیټا زیاتوالی زه وایم چې کچیرته زمونږ هغه خلک چې لوړ زده کړو وزارت کې پالیسي جوړونکي دي میکانیزمونه جوړوي ستراتیژي جوړوي مالی پلانونه جوړوي تر څو چې د نوي تعلیمي کال لپاره دوی څنګه تیار اوسیږي او د راتلونکي لپاره هغه کوم ټارګیټ ټاکلی دی هغه ټارګیټ ته ورسیږي د دوی بې شکه ځینې داسې لوړ زده کړو موسسات شته دي چې زمونږ استاد دې د دې د کابل پوهنتون چې په ټول افغانستان کې یو نوم دی هغه نم ښه تدریس کول شي ځکه چې هغوی استادان خل لري ځکه چې هغوی مصارف کوي زیاته هڅه کوي کوشش کوي چې څنګه د یو مارکیټینګ وجه خلک را جلب کړي خو زه کچیرته د ترمن څنګه ګور تاسو خپل د ماشوم ادبیاتو برخه کې کار کوي او ماشوم ته خپل شعر لیکي ماشوم ته د ادبیاتو ژبه ورزده کوي ماشوم ته د فلسفي هغه پیل خبرې ورکوي هغه د ماشوم فلسفه ورزده کوي چې ماشوم فلسفه د چی نه شروع کیږي د بورډ د مزو د تړل نه شروع کیږي بل اخر تر زده کړو پورې تر واده او تر نور نو مسایل پر چې د خپل ژوند جوړولو هغه کوم پاتې هغه چې د وخت هغه پوره کوي زه وایم چې کچیر ته ماشوم مور ته وی چې ماشوم جوړ ورته وی چې خلاص بابو د خوري بالا راغله لو پلاری په کوته کولرګي وی مدرسې ته لګي الته په زره بو زره ته ما په اثر وی په دپخو یو وای تشدد چې غزه نه شروع کیږي د وهل ټکول نه نتابن چې دی وخت رسیږي هغه استادم لړزيږي که زده کړی کړی بلدار چې ځینی خلک داس درته خو امپکټیا پاندون کی ز خپل امپکټیا پاندونه فارغ شوی ما د مور او پلار په دوای ماستر کړی دی باور وکړه چې ما سره ټولګیوال میناسو د زمونږ ملګری د اسماعیل عربي کتاب د مونوګراف لیکنه هغه کتاب موږ ته تدریسیدلو دی بل استاد لخوانه چې ماستریم په ایران کې کړی و هغه شالیده شالیده خو خدای مایده شالیده چی ده بیا مې فکر وکړ ملګری مې ته کتاب مې تراوړ چې شالیده چی زه پوه نشم چې کله فکر وړو شالید وو نو هدي اقل هغه استاد هغه ژبه خو څه کوي چې باید ژبه زده وای چې استاد پر چی معیار دوه ژبې خو باید مهم وي چې افغانستان کې مهم چلیږي حتی هغه خپل هغه فارسی ژبه هم ترې غلطه کېدله هغه خپل لهجوي ژبه ترې ویل کېدله بلدار چې کله چې محصل د خپل خوښې موضوع سیمینار په پوهنتون کې نه ورکول کېږي او د خوښې مونوګراف لیکنه تیزیس موضوع نه ورکول کېږي هغوی باندې په زور تعمیل کېږي نو ته څه فکر کوئ تاسو یا زه یا دا خلک یا دغه څوک چې دغه غږ اوچته ویل غواړي هغوی نه به څه تم وي چې هغوی به څه زده کړي ځکه هغوی خو جګر خونېږي تاسو ونیل دل چا چې چا خودکشای وکړی د کانکور په نمرو کې چا کامې وړی وي چا یعنی دا هغه ټول رواني ستونزې هغه مشکلات چې په دې ټولنه کې چې هر انسان چې په رواني ستونزو لګیا اخته شولو هغه انسان به څه زده کړي وکړي هغه میتودلوژي چې په پوهنتونونو کې د دوی لپاره باید په لاره واچول شي نړیوال میتود نشته هغه پخواني خرافاتي فکرونه دي چې تدریسیږي بلدار چې ځینې ښوونکي استادان په پوهنتونونو کې په واسطو باندې مقرر شوي دي خو له نیکه مرغه ولسمشر غړي دې لپاره نوې ستراتیژي او پلان لپاره چې دوی اعلان وکړو چې دا باید عملي شي د دې زه ډېر ملاتړی یم او زه هیله منم یم چې ولسمشر غریب ان شاء الله ځکه چې هغه خپله د لوړ زده کړو ډېر ښه مهارت لري او لوړ زده کړې تر ډېره کړي دي او په پوهېږي استاد هم پاتې شوی دی بل دا ده چې په پوهنتونونو کې تشددي افکار ډېر مخ پر ودې روان دي که چېرته شورای امنیت که زما غږ اوري مشران د دغسې مسلو مخنیوی ونه کړي نو لری نه ده چې په نه یوازې چې د
مشخص تسکین سیمه مزما پښتنې ته راشو چې آیا که دا پوهنتونونه یا دا د لوړ زده کړو هغه مشهورې ښې معیاري مؤسسې چې دي که دوی خپلې څانګې ولایتونو ته پلان دي څومره به مؤثر وي د ځوانانو د ښې روزلې په برخه کې
بالکل دې کې شک نشته څنګه چې کابل کې ځینې لوړ زده کړو مؤسسې انسټیټیوټونه شته دي ډېر ښه فعالیت لري فکر هم ډېر عالي دی او ډېر هغه په دې یعنی انساني برخورد چې استاد د محصل سره کوي لکه دی یو پلار یا دی ورور یا دی ملګری پایس کچیر ته دغه سی میتودلوژي په پاندونو کې هم په دولتي پاندونو کې شي او هم د غلوړ تکړه یو مسات خپل څنګ په ولایتونو کې پرانیزي نو لري نه ده چې دغه اقتصادي غلامي بم غلامین بم ځان خلاص کو هغه څوک چې بری برخه کې سرمایه گذاري کوي دی غوړي لپاره بم یو څو روپې ګټه بیم کړی وی او زمونږ د ځوان نسل به روزل شوی وی هادي اقل غ نور پاندونه چې دوی سره په رقابت کې دي په سیالۍ کې دي هغه ته یو فکر ورکول کی ترڅو چې دوی هم په همدغه فکر باندې ځان منظم کی او بل اخر په دې وطن کې د اقلانیت په نوم یو فکر رامنځته شي
ډیر ډیر من تسکین سه وسات په اخر کې به هم راځو تاسو ته قدر ته وي مثلا امدا تیرې پختن ته پام سره زما خصوصاً نن سبا چې کم ټولنیز محدودیتونه دي د نجونو په وړاندې په ولایتونو کې چې د زده کړو په وړاندې مثلا کې پانتون ته ځي هلته به نارینه هم ورسره یو ځای کښېني دا تر ډېره د کورنیو له غبرګونونو سره مخ شوي دي ولې دا چې مورا پوهنتون یو خاص د نجونو لپاره پانتون دی چې زده کړې هم نجونې ورکوي او څوک چې زده کړې کوي هغه هم نجونې دي هغه خدماتي پرسونل چې دی هغه هم چوکیدار نیولې تر اداري مامورینو په ټول جونې دي کداغه سي خدماتونو د غزول لپاره په ولایتونو کې آیا څه پلانونه شته لري کڅنګه
ډیرخه خو مخکې د دې نس دې سوال ته ځواب جواب ورکوم یو شای باید وایم چې موږ او تاسو بحث ډیرو کو په دې چې ستونزې ستا او داسې کیږي او داسې سوي دي خو په دې باید زیات فکر وکړو چې څنګه وکړی سو چې موږ دا ستونزې حل کړو او همدا وایو موږ چې موږ ټولنه وروسته پاتې ده د اقتصاد له نګاه د تعلیم له نګاه د تحصیل له نګاه خو که ټول د موږ نارینه او ښځې خصوصا نارینه چې موږ یو سنتي یا یو عقیدتي ټولنه ده او زیات زیات ښځې هغه کسان دي چې د دې ناوړو تاثیراتو لاندې زیات راغلي حتی د موږ ځوانان حتی د موږ نارینه اوس همدا اوس داسې ځایونه شته د موږ داسې ولایات دي داسې کلي دي چې حتی هلکانو ته پکې د تحصیل زمینه نشته یو خو بد امنی ده او هغه خو داسې خاص د افغانستان لپاره یعنی یو لویه ستونزه ده اما دا موږ ګورو چې په ټوله نړۍ کې ده لمن خبره ده د بد امنی اما له هغه شروع نه کله چې موږ امنیت هم درلوده داسې ځایونه شته چې اصلا د تحصیل او د تعلیم هغه رواج یا فرهنګ نشته پکې نو بهتره به دا وي چې موږ زیات زیات په دې فکر وکړو چې څنګه وکړی شو دغه ستونزو ته لار پیدا کړو
همدا موضوع چې ما تاسو ته یاده کړو
چې نو اوس راغلم بې خبره
چې څنګه پرانیزو خدای ستونزې
اولې او یو کس چې غواړي چې کورنۍ یې ښه وي آباد وي له هرې نګاه مشکل ونه لري زیات زیات ما په نظر ښځه د یو کور محور ده که یو ښځه وغواړي چې کور یې آباد وي نارینه که هر څومره شتمنی هر څومره پیسې وتراوړي او هغه ښځه د کور په مصرف پونه سي د اولاد په تربیه پونه سي د اولاد هغه د پیسو یو نارینه نسی کولای دا دوه یو دی بل لازم او ملزوم دی یو ښځه نسی کولای په یوازې توګه خپل ژوند مخته بوزي د ما په نظر که موږ دا فرزند وسنجو کې نظر کلیو بندو ته په خاري ځایو کې چون ښځې همکار کوي او نارینه همکار کوي دا ستونزې چې موږ په بحث وکړو ډېرې کمې دي او هغه کسان چې یوازې نارینه کار کوي په یو کور کې هغه واقعا مشکل ده چې هغه د کور د خوړلو د سکلو د کالیو د هر څه او د اولاد تحصیل بار په اوږه ویسي نو خامخا ده توان نه لري او که چیرې یو اړخ ښځه راونیسي یو اړخ نارینه یعنی مور او پلار د اړخ راونیسي نو فکر کوم د موږ تاسې ستونزې حل لاره پیدا کوي نو د مورا کمپلیکس د همدې بنیاد په اساس د همدې هدف په اساس جوړ شوی ده چې یعنی موږ وکړی سو چې شتمني چې پلار سړی اچوي په یو کار کې بندوي هغه په داسې یو لار کې په کار واچوي چې دغه بنیاد د ستونزو یا د مشکلاتو له بینه ووځي نو د ښځو لپاره موږ اول همدا هدف و دوم موږ په دې فکر یو همدا اوس موږ په خپلو پلانو کې لرو چې موږ هغه کلیو بانډې هغه ولایات چې د موږ ښځې بیا ډېرې ډېرې محرومې دي هلته د تحصیل له نګاه فرزند موږ لکه ورځ چې ویلې په پکتیا ولایت کې په ځینو نورو لرې ولایتو کې په ننګرهار کې لغمان کې دی جای کې موږ خامخا د هم په پلان کې دي چې خاص پروګرامونه ورته ولرو او همدارنګه اوس هغه نجونو ښځو ته چې په ناامنه یا بدامنه ولایتو کې دي هغوی ته موږ خاص تخفیفونه لرو چې هغوی هغه محرومیت هلته د جنگ له سبب یا د ناوړو نخوال له سبب یې غوته پیدا شوی ده هغه دلته وکړی سي چې هغه جبران کی او درس وای یو غوته خاص تخفیف لرو نو دا موضوعاتی او بل هغه مایندو ته هغه خویندو ته چې د موږ دود د چې په ډیر کم سن کې خپل خور لور ودی یو بیا که شتمنی لري د پیسې لري اما توان دي نه لري چې وخت دي نه لري چې ماشوم وساتي که خپل تحصیل مکتب نو په دې کې په یو کې خپل ماشوم را واستې سي ځان سره خپل څنګه په وړکتون کې هغه کسان چې انجونی دي په ولایت کې دي هلته امکانات د درس نشته یغوی راځي دلته باید په دې هدف چې زه هم درس وایم هم کولای سم یو امن یا خوندي ځای د خپل اوسېدو لپاره ولرم نو دا ښېګړې موږ زیات زیات باید په دې فکر وکړو څنګه وکړی سو ښځې توانمندې سي ښځې د خپلو نارینه وو په څنګ کې د یعنی د یو نفر نه ښه ده چې دوه نفره په یو کار کې لاس ورکړي نو خامخا ستونزې حل کېږي او په دې هیله موږ ده ارمان ده چې له خیره په دې خپلو هدفونو باندې ورسېږو
خدای دې وکړي په همدې هیله د دې اونۍ د ځوان فکر خپرونه پای ته رسوو له خپلو درنو مېلمنو هر یو خاغلی قدرت الله کامران، خاغلی فرهاد پیلوزی، خاغلی فرید احمد تسکین او دغشان ل استاد خاغلی شریفه استانګزین مننه کو چې په دغه خبرونه کې لمک سره ګډون وکړ. ل تاسو درنوریدونکو هم مننه چې د تلیفون په کرخه مور سره اړیکه ونیولې، خپل نظرونه مر سره شریک کړل او لمل منو مو پښتنې مطرح کړې. تر بلې مو پلوه او بخون کې خدای سپارو. خونه ولاری
چد وکڑا بہانا زد نلاڑم بہانا زدر نلاڑم بے وفارا دیکھا دو کا زدر نلاڑم چھد وکڑا بہانا زدر نلاڑم بے وفارا